په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونو کې راځي چې د امریکا دفاع وزارت وایي په القاعده پورې تړلې ډلې لا هم له وسلولو طالبانو سره اړیکې پالي. نن د چنګاښ یا سرطان 12مه ده، د جولای 2مه. ملالۍ بشیر په پیل کې خبرونه وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. ملګرو ملتونو په خپل نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 کسان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. په خوست ښار کې 2 کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوي، او په یو بل خبر کې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي. او ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یو کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي، یوه پیښه سوې خو جدي زیان نه دی اړولی. بشپړه خبرونه. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 کسان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې حملې نورې هم زیاتې شوي دي. پر دې موضوع نور جزئیات په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما د جګړې لشکیلو خوا وغوښتي چې په دوها کې تر بین الافغاني خبرو مخکې تاوتریخوالی کم کړي. یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د جګړې له کموالي سره به ملکیان خوندي او د سولې خبرو ته به چې د دوی په وینا هم دې میاشت کې پیلېږي ښه فضا برابره سي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبورا لاینز په حواله ویل سوي دغه هیواد کې سولې ته زړورې پریکړې او لوی کارونه سوي دي. دې زیاته کړې د دې لپاره چې سولې ته عملي ګامونه پورته سي، د جګړې دواړې خواوې باید ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. یوناما ویلي افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو په ځانګړې توګه د مدني فعالانو وژنو اندېښمن کړي دي. په خوست ښار کې 2 کسان د نامعلومو وسلوالو په ډز وژل شوي دي، او په یو بل خبر کې اورو چې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي. د خوست د پولیسو ویاند عادل حیدر ازادي رادیو ته ویل چې یاد شپږ کسان د ښار په بیلابیلو برخو کې د ناقانونه وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي.
د خوسمنیا کومنه اړوان قهرمانو پولیسو په دې دوه ونیو کې دیولس کاړیو ماینونو خبر ورکوي چې یاد ماینونه د خوست په مرکز ولسوالۍ کې کشف او خنڅه شوي دي.
په یو بل خبر کې اورو چې نن سهار په خوست ښار کې 2 ځوانان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوي دي. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال پر خپل فیسبوک پاڼه په ښار کې د ترور د ورستوي پیښ په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه چې وژل شوي کسان څوک دي او چا د غبرت کړي، د خوست سیمه ایزو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم کوم چا د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې 2 پولیس پکښې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د خوګیاڼۍ ولسوالۍ پر سنګاڼۍ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې د سرحدي پولیسو 2 سرتیري وژل شوي او 9 نور یې ټپیان شوي دي. د ښاغلي خوګیاڼۍ په خبره افغان سرتیرو برید پر شا تمبولی او د پوستو د بیرته نیولو تر څنګ یې له لسو زیاتو مخالفینو تمرګ جوب لاړولې ده. د خوګیاڼۍ په خبره سیمه کې وضعیت ښه او د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یوه کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي، یوه پیښه سوې خو جدي زیان نه دی اړولی. د ایران د اټومي ادارې ویاند بهروز کمالوندی ویلي چې دا پیښه د یورانیمو د غني کولو په یوه مرکز نتانس کې سوې ده. د چارواکو په وینا د دې موسسې نوې ودانۍ تخریب سوې خو سنتریفیوژونو ته زیان نه دی اوښتی. د یورانیمو غني کولو دا مرکز د تهران په جنوب کې په 2.5 کیلومتر کې موقعیت لري. د کمالوندی په وینا په دې پیښه کې چاته ځاني زیان هم نه دی رسیدلی. نتانز له هغو تاسیساتو دی چې په 2015 کال کې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې تر لاسلیک وروسته د ملګرو ملتونو د انرژي د څارونکي ادارې تر څار لاندې دی. ټاکل سوی ده د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي نن پنځشنبه د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه قانون جوړونکو ته وضاحت ورکړي چې په دغه کې په دې راپور کې راغلي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. په دغه راپور کې چې تیره جمعه خپور سو راغلي د روسیې د پوځي استخباراتو یوې پټې څانګې طالبانو ته د دغه انعامونه ورکړي دي. په نننۍ غونډه کې د سی آی ا مشر جینا هاسپل او د امریکا د ملي استخباراتو ادارې مشر جان راتکلیف برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پروند ویل دته د هغه څه په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره پیسې ورکړي. د امریکا د قانون جوړونکو او استخباراتي چارواکو نننۍ غونډه داسې مهال جوړیږي چې په امریکا کې قانون جوړونکو پر روسیې د بندیزونو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده او د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پکښې پر هغو ډلو د بندیزونو غوښتنه سوې چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزوري کوي. دغه لایحه چې پرون چهارشنبه د رایو په اکثریت تصویب سوه د چین لخوا د هانګ کانګ د ملي امنیت د نوې طرحې په ځواب کې جوړیږي. د امریکا په لایحه کې د هغو بانکونو مجازات کول غوښتل سوي چې له چینایي چارواکو سره چې د هانګ کانګ د ملي امنیت د طرحې په جوړولو کې شامل وو راکړه ورکړه لري. د خبرونو پای
تاسی آزادی رادیو تا واجی است. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي په القاعده پورې تړلې ډلې لا هم له وسلو طالبانو سره اړیکې پالي. روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي. دا موضوع په بل راپور کې څېړل سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران رژیم تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې حد سي زیانمنوي. ملګري ملتونه د افغانستان له حکومت او طالبانو غواړي چې روانه میاشت بین الافغاني خبرې پیل او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. حکومت وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل عملی ګامونه اخیستي او د مذاکراتو لپاره پوره آمادګی لري. د افغانستان خلک او دولت تمه داده چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
په بل راپور کې اوري چې په کندهار کې د جګړې زیاتره قربانیان ماشومان دي.
چې دلته لاو سلام دلته ډاکټر لان الفشا خلاف د کټوي الله افشا کټکله بل دلک
په بهرونی موضوعات کې اوري چې ملک د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې پر ایران لګول سوي د ملګرو ملتونو بندیزونه وغځوي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلی سي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی پامنسان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې سوي. د امریکا دفاع وزارت په یو نیو راپور کې ویلي چې امریکا سره د سولې په موافقه کې د طالبانو لجمنې سره سره په افغانستان کې لال قاعده سره تړلې ګروپونه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. په دې راپور کې چې د مارچ تر پایه د څلور میاشتو امنیتي پیښې رانغاړي او پرون خپور سو دغه راز ویل سوي چې په افغانستان کې لا هم پر امریکایي سرتیرو له حملو سره ناپایه لیوالتیا سته. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
طالبانو په هغه موافقه کې چې په فبروري میاشت کې له متحدو ایالاتو سره لاسلیک کړه ژمنه کړې ده چې د القاعده شبکې په څیر تروریستي ډلو ته به د افغانستان له خاورې د تروریستي حملو د تنظیم اجازه نه ورکوي. خو د پنټاګون په نوي راپور کې راغلي دي چې طالبان له دې ژمنې سره سره د هند په نیمه وچه کې د القاعده له متحدو ډلو سره نږدې اړیکې پالي او ګډ کار ورسره کوي. په دې راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه خپور شو همدارز راغلی دي چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څنګه په منظم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. د افغان حکومت د کمزوري کولو لپاره د طالبانو د ټیټې کچې جنگیالیو سره ګډه هڅه کوي او لا هم په سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او د لویدیز پر اهدافو حملو ته ناپایه لیوالتیا لري. د امنیتي ارزونو په دیش پګ میشتنی راپور کې چې د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته برابر کړی دی د القاعده د اعلامیو پر بنسټ ویل شوی دی چې په سیمه کې د شبکې متحدو ډلو په یو شمیر حملو کې له طالبانو سره مرسته کړې. پر راپور کې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړي کول یې سرلیک دی او د 2019 کال د دسمبر د لومړۍ او د 2020 کال د مارچ تر پایه پیخ رانغړی ویل شوی دی چې القاعده د سولې په بهیر کې لورستي او پرمختګونو سره سره له هم په غالب ګومان د خپل خوندیتوب او ټریننګ په هدف له طالبانو سره تاو د اړیکې پالي. راپور زیاتوی په افغانستان کې د القاعده اصلي غړي د خپل بقا لپاره هڅه کوي، نو ځکه د مشرتابه چارې تر ډیره په هند کې د القاعده شبکې څنګه تسپرلې دي. پنټاګون وايي په افغانستان او سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او نورو لویدیزو اهدافو حمله ته د دلیل ولتیا پر ځای پاتې ده، خو د نړیوال ائتلاف د فشار له کبله د دې ډلې ځواک کم شوی او نشي کولای چې د طالبانو لملاتړ پرته خپل عملیات تنظیم کړي. ځینې څارونکي په دې باور دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته د القاعده د څنګې د حقاني شبکې په ګډون یو شمیر کورنۍ او نړیوالې ډلې تر یو چتر لاندې متحدې کړې دي. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي چې دا کار د امریکایانو او طالبانو د سولې موافقه زیانمنولای شي.
داسې ښکاري چې د طالبانو یو شمیر ډېر مهم افراد د القاعده د غړو سره همکاري کوي، او اوس په تازه وختونو کې دوی داسې یو مشترک ائتلاف باندې کار کړی چې په هغه کې القاعده، داعش، حقانی شبکه، لشکر طیبه او جیش محمد دوی ټوله په ګډه سره کار کوي. په دې کې شک نشته چې دا د طالبانو صلح د امریکایانو سره یو نو ستونزمنه کوي، او بیا به په هغه صورت کې به حتی طالبان ونس کولای چې دغه ډلې پر وړاندې باندې مبارزه وکړي.
ملګرو ملتونو نږدې یو میاشت مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده او طالبان له هم په خپلو کې د زړې ملګرتیا، د ګډې مبارزې د سابقې، ایدیالوژۍ او تاریخي یووالي پر اساس نږدې اړیکې پالي. پر راپور کې ویل شوی و چې طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو پر مهال له القاعده سره منظمې سلا مشورې کولې او ډاډ یې ورکړی و چې له دې شبکې سره به تاریخي اړیکې ټینګ وساتي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي و د القاعده شبکې له 400 تر 600 پورې وسلوال د افغانستان په 12 ولایتونو، بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نیمروز، نورستان، پکتیا او زابل کې فعال دي. خود افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو د راپور کم اهمیت او بل او ویل چې مونډنه د امریکا او طالبانو له موافقه په مخکې زمانه پورې اړه لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې درنې جګړې روانې دي، د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه له سخت ګواښ سره مخامخ ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سه شنبه پر ورځ ویل چې طالبانو له فبروري میاشتې پر اورسته موده کې پر افغان ځواکونو د ورځې په منځني ډول 40 حمله کړې دي.
ومردل چې د امریکا دفاع وزارت وی پال قاعده پوری تړلې ډلې لا حمله وسلوله طالبانو سره اړیکی پالي. آیا روسي طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي؟ تمه ده چې په دې اړه د کانګرس ځینې غړي نن د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو له چارواکو معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه یو اونۍ مخکې په نیویورک ټایمز رسپانې کې راپورونه خپاره سول. تفصیل له احمد شیبرنه.
تمه ده چې د کانګرس یو شمېر غړي نن د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو چارواکي دا راپور په اړه معلومات ورکړي چې له تور سره سم ویل کیږي روسي طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وشلو لپاره انعامونه ورکړي دي. دا معلومات په داس وخت کې ورکول کیږي چې پر روسي د نویو بندیزونو د لګولو غوښتنې ډېرې زیات شوې دي، او ولسمشر ټرمپ او د اداري چارواکو د دې موضوع په اړه چې ولې مناسب ځواب نه دی ورکړی خپل دفاع کړی ده. په واشنگتن کې به په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر جینا هاسپل او د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د کانګرس یو ډلې ته معلومات ورکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ وویل د روسي له لوري د طالبانو په لاس د امریکایي فوجانو د وشلو خبره د دې لپاره علني نه کړ چې د متحده ایالاتونو د استخباراتو ډیرو چارواکو د دې خبر په کاروالي شک کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون رسنیو ته په واشنگتن کې د دې موضوع په اړه وویل حقیقت کې روسان د افغانستان په چارو کې په دې ډول د نن شیبی دي چې دا د متحده ایالاتونو پر ضد مداخله ده، او دا نوې خبره نه ده. نو د کانګرس غړیو چې هغه ورسو ویل چې دوی د خبري حیرانه کړی دي، دوی له همغه استخباراتي غړیو سره کتلې دي چې موږ ور سره کتلې وو. پومپیو زیاته کړه که موږ داسې کره معلومات ترلاسه کړل چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي، نو موږ به په جدي توګه ځواب ورکړو. پومپیو په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ چې څرنګه ځواب. په سینا کې د اکثریت مشر مچ مکونل چې په خپل جمهوري غوښتونکی دی نن په هغه ډله کې وی چې د استخباراتو له چارواکو معلومات ترلاسه کوي، د وویل چې دوی فکر نه کوي چې د اوازو په سر بل ټرمپ سره چلند کیږي. بل لور ته ډیموکراتانو پر ولسمشر ټرمپ د دې راپور له امله فشار زیات کړی دی، دا راپور لمړی ځل تیرونې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ګڼو سرچینو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خپور کړ او دا پوښتنه یې مطرح کړه چې ولې ولسمشر پر دې موضوع سخت غبرګون نه دی څرګند کړی. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو غړیو د دې ادعاو په اړه چې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعامونه ورکړل شوي دي کنه دي د نورو اطلاعاتو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. په هغو کسانو کې چې د اطلاعاتو غوښتنه یې کړې ده د استازو جرګې مشره د ډیموکرات ګوند غړي نانسي پلوسي هم شامله ده. دې د چهارشنبې پر ورځ وویل که دا تورونه ثابت شي پر روسیې باید سمدستي بندیزونه ولګول شي. جمهوري غوښتونکي سناتور چک ګراسلی د سنا غونډې ته پرون وویل که تورونه رښتیا شي دې ته سخت ځواب پکار دی او زما مطلب ډیپلوماتیک ځواب نه دی. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ اوبراین پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل که چېرته دا تورونه ثابت شي چې رښتیا دي نو ولسمشر به جدي عمل وکړي. اوبراین زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ ته د سی آی ای وی استازي دا خبره شفایي کړې وه. روسیا او طالبانو دا راپورونه رد کړي دي خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې او یو شمېر نورو رسنیو د یو شمېر امریکایي او اروپایي حکومتي سرچینو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی دی چې د روسانو له لورې طالبانو ته د انعامونو وړاندیز شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت او طالبان غوړي چې روانه میاشت بین الافغاني خبري پایل او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي وایي چې یو شمېر کړيسته چې د سولې په وړاندې خند جوړوي. امید ظهیر مل او نورو تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما د تاوتریخوالي په زیاتې دوه اندېښنه ښیي او د جګړې لښکېلو لوري غواړي چې روانه میاشت د خبرو په پایل سره د جګړې شدت راکم کړي. یوناما په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د بیرا لاینز له قوله په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د جګړې لښکېلو لوري غواړي چې د سولې خبرو د پیل لپاره تیاری ونیسي. د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره د کلکو ګامونو په پورته کولو سره سولې ته خپل ژمنتیا وښایي او تاوتریخوالی راکم کړي. اغلی لاینز په افغانستان کې د سولې پر وړاندې خندونه او یو شمېر کړیو ته هم اشاره کوي چې په خبره یې نه غواړي جګړه پای ته ورسیږي او د سولې د بهیر د خرابولو لپاره هم یو شمېر تکتیکونه کاروي. خو میرمن لاینز په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. د افغانستان حکومت بیا د بین الافغاني خبرو د پیل او ترخوای د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو له دریز هرکلی کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره لاړوړاندې عملی ګامونه پورته کړي دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل عملی ګامونه اخیستي او د مذاکراتو لپاره پوره آمادګي لري. د افغانستان خلک او دولت تمداده چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
ملګرو ملتونو په راپور کې د روان کال په شپږو میاشتو کې ملکی تلفاتو ته هم اشاره کړې او زیاتوي په دې موده کې نږدې 800 ملکیانو ته مرجوب لا وخت چې د نیمایي تلفاتو مسؤلانې طالبان دي. خو طالبان بیا وایي کې بندیان خلاص شي چمتو دي چې مذاکرات پیل کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د ټولو بندیانو په خوشی کېدو سره دیوی اونې دننه بین الافغاني خبرې پیل کړي. ملګرو ملتونو په خپل اعلامیه کې په افغانستان کې پورستیو هدفي وژنو هم اندېښنه ښودلې او زیاتوي په قصدي ډول د ملکی وګړو په نخښه کول د نړیوال بشر دوستانه قانون څخه جدي سرغړونه ده. په اعلامیه کې د هلمند د سنگین ولسوالۍ پیښه هم یاد شوی او دا د طالبانو د برید په ځواب کې د ملي اردو قرارګاه لخوا د هوا اندزو له کبله اوختي مرګ ژوبله بلل شوې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کوي چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د دې کمیسیون د عامه اړیکو رئیس زبی فرهنګ
طرفین جنگ همواره به افراد غیر نظامی
دی وای بد بختانه د جګړې خکیلو لوریو د ملکیانو ژوند ته پام نه دی کړی. کدا هر ډول وی قصدی یا سهون ولی ملکیانو ته زیان اوخته. خزی ماشومان او نور د جګړې لکبل د خپل حقونو څخه پاتې شوی دي. ان اساسي حق چې ژوند دی
از دست دادن.
ملګری ملتونه داسې مهال د بین الافغاني خبر د پایل او د جګړې په پای ټینګار کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د افغانستان له ملي رادیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل تر راتلونکو دوه اونۍ پورې به افغانان د سولې په برخه کې خبرونه واوري. ولسمشر زیاته کړه د حکومت ټول لومړیتوب پر سولې څرخي ځکه خلک سولې غواړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
عمردل چې ملګرو ملتونو له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې ولایت کې لا هم ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د دوی له ډلې څخه 10 کلن ناصر خان او 13 کلن ذاکر دی چې د وسلولو په شخ کړل سوي ماین پښې او د بدن نور غړي پرې سوي دي. صادق رښتینی د دوی حال راخیسته دی په یو راپور کې.
دا بمونه چې بیر په داز کې اول خو اکشن دي چې داس کولونی دا کلی
لسکلن ناصر خان او دیر لسکلن زاکر د کندهار د میوان ولسوالی اوسیدونکو دي. دوی شاوخوا درې میاشتې مخکې د سړک د غاړې په جلا جلا ماین چاودنو کې ټپیان سوي چې یو پښاو د بدن نور غړې له منځه تللي. هغوی دا مهال د کندهار په میرویس ابزبی روغتون کې تر درملنې لاندې دي. ناصر خان او زاکر ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې د ژوند هیلې نیمګړې دي، خو د نورو ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره په جګړه کې له ښکېلو غاړو غواړي چې نور ماشومان قرباني نه کړي.
دانشو کډی وا خو بلخ مدرسې او مکتبونه لخصات سول ولدا ما کول ما دلته بل ځای ولت په مستیا ولالم ولالم ولا چې کوته لالم د کول لوتم کول څه چې ولالم ان سن چلوي لوم کول نو لښنیان ته کلم لبن پټاس چې پټاس لمه ګلې چې سره تم شناختنی دی و چې راپورته کلم شامل ول دلته دغه و خلاف سیب من ولی و چی دلتی لاو سلم دلتا دکتر لانو پشا خلاف ده کتویه اللہ پشا کات کل بالا دالک مشکل دیو وست می پشا کات پزنگانی کی اولاد می خوش دی دا زین موز خود دی دل مکو فنا دیر خوشو
چی پتا وستو دا غلق خرسو دا ورانا دی وینی دیر اولاد چرا اولاد ما چلو خرچی وینی را کردی دا غز د فساد کرا لمه پستنګي کده دا مخکي چرا وړه مدلته یواش پچره سو بارو چی چیش پاسوله هغه ځای را ګندلی
په ورته وخت کې په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په دغه ولایت کې لا هم ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د دغه کمیسون مسولین وایي د روان مریض کال په لومړۍ درو میاشتو کې په کندهار او زابل کې تر سلو زیات ملکي کسان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان شوي چې په دغه قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دغه کمیسون سرپرست شمس الدین تنویر ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغه شمیره د تیر کال د لومړۍ درو میاشتو په پرتله ټیټه ده، خو که ورکام یا هم د کوچنی اختر درې ورځې اوربان ته وکتل سي دا شمیره د اندیشنې وړ ده.
تلفات ملکی لرو د ارقام ډیر زیات دی او اکثر تاسو په چې ماشومان قرباني کیږي ځکه دوی تجربه د جنگ او د اوادس نه لري، اکثر دوی قرباني کیږي خصوصا غن انفجارات مین په کنار جهاد کې چې ماشومان ډیر تلفات لري او ډیر موږ متاسف یو په دې اکل.
دا په داسې حال کې ده چې په جنوب کې د ملکی وګړو د خوندیتوب بنسټونو تازه په جګړه کې لشکيلو خواو غوښتنه کړې چې د ملکی خلکو په ځانګړي توګه د ماشومان ساتنې ته دی پاملرنه وسی. د دغه بنسټونو په وینا حکومت طالبان او نړیوال د سولې په نوم مجلسونه کوي، خو نه جګړه کم سوي او نه هم د ملکی وګړو تلفات کم سوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران رژیم تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت هڅې زیانمنوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او ایران سیالیو په خاصه توګه هغه چې امریکایي چارواکي د ایران لخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې د هڅو زیانمنول یادوي تاوده بحثونه پیدا کړي. امریکایي چارواکو تازه یو وار بیا ایران تورن کړی چې په افغانستان کې جنگیدونکو وسلوالو مخالفو ډلو ته پیسې ورکوي او په دې توګه د جګړې دوام غواړي او هڅه کوي له دې لارې د امریکا لخوا د سولې او پخلاینې هڅې زیانمنې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته پدې اړه وویل. لډی روزاینو د ایران په شمول افغان وسلوالو ته پیسې ورغلي. آن نن ورځ هم ایرانیان هغه څه ته زیان رسوي چې موږ په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې په برخو کې د لاسته راوړلو هڅه کوو. وسلوال طالبان چې په خپل دوره کې له ایران سره جوړ نه و، په دا وروستیو کلونو کې د راپورونو په اساس د ایران له مالی سرچینو او وسلو ګټه اخیستي او تیر یو کال یې آن په ښکارا له یو بل سره اړیکې پاللې او مشران یې لدکاته کړي دي. طالبانو کله هم په رسمي توګه دا نه ده منلې چې له ایرانه یې پیسې یا وسلې ترلاسه کړي، خو دغه ډله تورنه ده چې جنګیالي یې په افغانستان په تیره بیا لویدیځو ولایتونو هرات، فراه او نیمروز کې په ایراني وسلو او پیسو د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چهارشنبه په واشنگتن کې تر خبري غونډې مخکې د ویډیو کانفرنس لاري د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته غږیده او ویل چې کله د ایران مخاونه نیول شي ګڼو ځایونو له هغې ډلې د افغانستان لرو پروتو سیمو ته به د جګړې د دوام لپاره وسلې واستوي. ایران به پدې برلاسې شي چې د وسلو په یو یاغي پلورونکي بدل شي او د جګړو د زیاتولو لپاره به له وینزویلا نیولې تر سوریې او د افغانستان تر لورو پرتو سیمو وسلې واستوي. طالبانو چې د ترهګرو ډلو سره یې د اړیکو د پرې کولو هوډ ښودلی، تازه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې امریکا تورنه کړه چې د سیمې په ناامنیو کې ښکېله ده او د ایران او د دغه هیواد د ګاونډیانو په وړاندې پاروونکي اقدامات کړي.
of the malign US presence and demand its termination.
زموږ د سیمې خلکو په کافي اندازه د امریکا متحده ایالاتونو بدخواهانه حضور تجربه کړی او د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. اند امریکا خلک هم کورونو ته د خپل سرتیرو د ورستنېدو غوښتن کړي. دا رژیم په ډیر ناپوهی په سیمه کې ایران په لاس وهنو غندې. هو، موږ له خپل ټولو گاونډیانو سره تعامل غواړو. څو داسې یو قوي سیمه رامنځته شي چې د هر سیمه ایز یا نړیوال قدرت د بلند پروازیو په وړاندې ودرېږي. د ایران لخوا د افغان وسلوالو د مالی او تسلیحاتي تمویل مسله داسې وخت بیا تود شوې چې اوس تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې چې افغان حکومت او طالبان بین الافغاني خبرې پیل کړي. پخوا هم ویل کېدل چې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اوج کې د افغانستان ځینو ګاونډیو د خپلو نیابتي ډلو په تمویل سره کوښښ کړی چې د سولې ټوکېدلې هیلې ماتې کړي او خپلې ګټې د افغان جګړې په دوام کې ولټوي.
ایران خبرداري ورکړی چې پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د وسلو د خرڅولو بندیز وغځول سي. دغه هیواد به د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي لټون ووځي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د تهران او واشنگتن ترمنځ پر ایران د وسلو د خرڅلاو د 15 کلن بندیز ته تمدید پر سر ټکر په زیاتې دوره ټاکل شوی چې دا بندیز په څلورو میاشتو کې پای ته ورسیږي. متحده ایالاتونه غواړي چې د امنیت شورا له لارې دا بندیز وغځوي. تهران سخت مخالفت کوي. د دې بندیز لري کېدل د ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبري اعلان وکړ. وی
هوپ دټ د یو ان سکیورټی کونسل د چاینیز د رشن ایوري پارټنر دیر ویل سی
مشکله لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا چینایان، روسان او هر بل شریک هلته وویني چې دا د دوی په ډیره ګټه ده چې له ایران سره مخالفت وکړي، ځکه چې ایران یو ځل هم خپل چلند نه دی بدل کړی. نو موږ هیله منو چې دا سوشي پرته له دې چې په ملګرو ملتونو کې لږ پیچلی پړاو تیر شو. دا پرته له شکه چې موږ هدف ته او فکر کوو چې موږ بریالي کې شو. دا سي اټکل کې چې روسیا او چین چې د امنیت شورا دایمي غړي دي له واشنگتن سره مخالفت وکړي او د واشنگتن اروپایي متحدان به دا سي وړاندیز وکړي چې یو جوړ جاړی پکې وي تر څو 15 کاله مخکنه یا اټومي تړون یو مخ مات نشي. واشنگتن د 2013 کال په می میاشت کې له دې تړون نه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. تهران ورور له خپل شمنو په شاکیشي اوس تر هغه ډیر یورانیم غنی کوي چې شمنه یې کړې و. د واشنگتن او تهران مخالفت د جون ته ډیر شمه په غونډه کې ښکار شو. د امنیت شورا په غونډه کې چې کله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبري کولې، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له غونډې ووت او خبرداري ورکړ کدا بندیزونه لري شي ایران به د وسلو په یو بد سوداګر بدل شي چې د افغانستان، سوریه او وینزویلا په څیر سیمو ته به چشخړې پکې دي وسلې چمتو کوي. جواد ظریف پر واشنگتن تور پوری کړ چې نړیوال امنیت یې ګواښ پیدا کړی دی او زیاته یې کړه چې په اکتوبر کې د سولې د خرڅلاو بندیز د اټومي تړون یو نه بیلیدونکې برخه ده چې باید لري شي. د بندیز له لرې کېدو سره ایران کولی شي چې له روسیه او چین څخه چې د ایران سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ کوي وسلې واخلي. واشنگتن وایي د بندیزونو سربیره ایران له هم د وسلو لاستولو لاس نه دی اخیستی، لکه په یمن کې چې روسیا اغیانو ته وسلې ورکوي. خو دې بندیز د ایران دغه ډول چلند محدود کړی دی. د ویډیو کانفرنس له لارې د امنیت شورا په غونډه کې نږدې ټولو استازو له ایران سره د شوي اټومي تړون ملاتړ وکړ، خو دا نیوکه یې وکړه چې ایران د توغندیو د پروګرام له امله د تړون له شمنو سرغړونه کړې ده او اروپایي هیوادو څرګنده کړه چې د متحده ایالاتونو له لوري به شای پر ایران د نویو بندیزونو د لګېدو ملاتړ ونه کړي.
تاسو لا پیغامونو
زه کوم څه خبره کوم چې زابل ولایت کې چې داخل کوشي پیسې اخلي او بیا خاص د نورو پوسټ پیسې اخلي هر موټر چې د غویانو له هر موټر چې په تزر او یازر په یخي والد چې وای والو دا منیت ته کې کړی دا منیت خو سره کوم د ته کې کړی د دې روډ په سیسې روډ ته خالي نسره شوی کېدای ایا دا غلا ده کنه دا غلا هغه کوم د مجاهدینو په وخت کې دا چې موږ شروع شوی د غو انجام چې شي سو ولې دا پاملرنه نه ورته کیږي کدا کارونه کیږي دا سخت ډیر پیسې اخلي دا د چیش ته کوم محصول ده چیش دې وسنه
زمام کنسر نه د مغور دور استادې و چې دوم سره موږ په دا مشکل کې د اصل سال مخکې دولت نو سره وعده کړی یو سړک یو سړک تر سمو په خو یو بلان د برق وعده را سره کړی د مشتي ته برق راوړو تر اوسه پرې نه مو سړک څنګه کړی دی نه هم برق تر کړی دی موږ ډیر مشکلات نه دی از ما ځل د سرګلود مقامات ورته چې دا از موږ سړک غوښمو وخره او برق راکې خلک ډیر په مشکل کې و سلام
زای فتلا دل د انمند ولایت سماج نیولې دي زموږ دا ویزی وهلې دي په هرات په کنسولګری کې مو ویزی وهلې دي نو خو بیا دا کرنځین په خاطر باندې دا ما درو تر څو د کنسولګری عمر زونه بیا موږ هغه ورځې نو خپل ویزی په چوارو ول ساتې ویزی تر وخت یې دي نور پیسې در کول کیږي نه ویزه نو خو ول څه ول نو بیا باید ویزه راکړي یا باید پیسې راکړي نو څه دي کوم ګناه نه نن موږ څه ځان سره وړي ساي سره پر څه کنسولګری باندې کړل تر هغه وخت به موږ یا د تر وخت یې رسول نو تاسو څنګه مو یو د غوښتنې دغه د زمو جواز پر مسؤلینو پرې سیمنه
سلام ستاسو پیغام ستاسو نظر
د خبرونې نیمایي ته ورسیدو د مهمو خبرونو لنډیز له ملالی بشیر څخه وري
د ملګرو ملتونو پر راپور کې چې نن خبر شوی راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 800 کسان په هدفي حملو کې وژل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یو نامه د جګړې لشکيلو خوا وغوښته چې په دوحه کې تر بین الافغاني خبرو مخ کې تاو تریخوالی کم کړي. په خوست ښار کې دوه کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوی دي او په یو بل خبر کې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول شوی دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په خوګیانوي ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوسټو بریدونه کړي چې دوه پولیس پکښې وژل شوی دي. ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یو کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي یو پیښه سوې ده خو جدي زیان یې نه دی اړولی. ټاکل شوی د امریکا لوړپوړي استخباراتي چارواکي نن پنځشنبه د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه قانون جوړونکو ته وضاحت ورکړي چې پکښې راغلي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي او د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پکښې پر هغو ډلو د بندیز غوښتنه شوې ده چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزوري کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید. ځینی ایراپورونه راخلو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل هر هغه کس سره به قانوني چلند کیږي چې له دولتي امکاناتو ناوړه استفاده کوي. دا په اصل کې ده چې په ټولیز رسنیو کې د ولسی جرګې د یوې استازي د زوی ویډیوګانې خبرې سوي چې نوموړی له بیلابیلو وسلو ناوړه استفاده کوي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو خبرو شوی هغه ویډیوګانو تاوده خبرګونونه راپرولي چې فکر کیږي د ولسی جرګې د غړي حبیبه دانش زوی زبیر دانش پکې ښکاري. په دې ویډیوګانو کې یو هلک چې ادعا کیږي زبیر دانش ته په موټر کې له بیلابیلو وسلو سره لیدل کیږي او ډزې کوي. په ولسی جرګې کې د تخار خلکو استازي حبیبه دانش چې درې دورې د یاد ولایت استازولۍ په غاړه لري د دې ویډیوګانو خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل ویډیوګانې جعلي او دا کار د هغو خلکو دسیسه ده چې فساد کې ښکېل او غواړي د دې د فعالیت مخه ونیسي.
کلیپ های نشر شده از مبنی بر فایل های هوایی
هغه وای په خول رسنوی کې هغه کلیپونه چې خبره شوی یو هم زما د زوی پوری اړه نه لري. یوازې 15 میله اسلحه چې زما حق دی د کورنوی چارو وزارت ته د ثبت راجستر لپاره لیږلې و. هغه کسونه چې نشر شوی باید زما د زوی له تصویر سره پرتل شوی وای. زما هغه دښمنان چې په لوړو عایداتي پوسټونو فزات کې ښکیل دي د فیسبوکونو په سپانسر کولو غواړي زما د مبارزې مخه ونیسي.
فیسبوک ها خاصا مانع مبارزه من شون کې ګول خوردنو.
د حبیبه دانش زوی زبیر ولسکلان دی او د مور په وینا له خبرو شوی ویډیوګانو یوازې هغه ویډیو رښتیا ده چې زوی یو شمیر وسلې کورنۍ چارو وزارت ته د ثبت لپاره موټر کې لیږدولې. بلخوا یو شمیر حقوقدانان هوایی ډزې او یا هم خلکو ته د زور کارولو لپاره د وسلو لیږد او سړکونو کې وحشت رامنځته کول د قانون خلاف کړنه بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، په خواله رسنیو کې د زبیر دانش وروستۍ ویډیوګانې په ښکاره ډول له قانون سرغړونه او له ده څخه د مور دفاع بې بنسټه ده. د ښاغلي مصباح په خبره حکومت او لویه څارنوالۍ باید دې برخې کې جدي څېړنې وکړي.
که یو چاته اسلحه جواز ورکول کیږي، هغه یوازې د دفاع لپاره ده. هغه د دې لپاره نه ده چې عامه نظم اخلال کی، ډار رامنځته کی او د موږ ملي حاکمیت وننګوي. نو دا موارد په هر حالت کې جرمی دي، دا باید تعقیب شي. لوی څارنوالي په دې کې اقدام وکړي، پولیس دې اقدام وکړي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي، له ټولو هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې له خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه واخلي یا غیر قانوني اسلحې وکاروي. ښاغلي اریان په خبره د زبیر دانش قضیه هم د څېړلو لاندې ده. ښاغلي اریان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل،
ما یک بار دیگه اطمینان میتیم که حفظ امن و نظم عامه وظیفه
ده. وایي قانون په ټولو په یو ډول پلی کیږي، هیڅ څوک له قانون څخه لوړ نه دي. موږ یو ځل بیا ډاډ ورکوو چې د امن نظم ساتل د پولیسو دنده ده. پولیس د قانون تنفیذ کوونکو په توګه د امن نظم مسؤل دي. هغو خلکو سره چې غواړي فضا ناامن کړي، جدي برخورد به ورسره وشي.
براشان برخورد جدي و قانوني صورت میگیره.
دا لومړی ځل نه ده چې د لوړپوړو چارواکو اولادونو باندې یا تورونه پوري کیږي. له دې وړاندې هم د کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې په وکیلانو یا د دوی په کورنیو د زور زیاتی له صلاحیته په ناوړه ګټه اخیستنې او فساد تورونه پوري شوي دي. خود تخار خلکو استاد حبیب دانش د دې په زوی لګول شوی تورونه رد کړي او دا د ځان په وړاندې د سیسه یاد کړي ده.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسو ازادي رادیو ته ورځ یې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي، د هر ماشوم لپاره او پر ټولنیزو موضوعاتو جوړ پروګرام کور کلی. خو ترګه مخ کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان په یو نوي خبرداري کې ویلي چې د کورونا وبا تر بل هر وخت په چټکۍ په خبرېدو ده. دا خبرداری داسې وخت ورکول شوی چې په امریکا کې په کورونا وایرس زیات کسان اخته سوي دي. نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې اوریدلی سي چې د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله دغه راپور چمتو کړی دی.
د کورونا وایروس د چټک خبرېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري داسې مهال ورکړل سوی چې د نړیوال وبا په تیر اونۍ کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېدله. د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې په نړۍ کې په هر ورځ شاوخوا 1,60,000 نوې پیښې ثبتېږي. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په امریکا کې د کورونا وایروس څخه باندې 25,000 نوې پیښې ثبت شوې. په امریکا متحده ایالاتو کې دغه نوې شمیرو امریکایي چارواکي اړیستي چې مخصوصا په جنوب او لویدیځو ایالاتونو کې د رستورانتونو، بارونو او د لمبولو او ځنتل مرور کولو لپاره سواحلو ته تک بیرته بند کړي. دا اقدام د جولای پر څلورمه چې د امریکا د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د رخصتۍ ورځ ده، یو نهیلي کوونکی ګام بلل کیږي. په دې اړه پرون هم امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې که خلک په دې ورځ په پراخ ډول سره راټول سي، نو د ویروس د لا ډېر خورېدو ویر سته. دغه ورځ داسې ښکاري چې په امریکا کې د کورونا وایروس ډېرېدو د ماسک د اغوستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دریځ کې بدلون راوستی دی. ولسمشر ټرمپ له فاکس بزنس سره په یوې مرکې کې ویلي چې فکر کوي ماسک ښه دی. ټرمپ ویلي، خلک ما ویني چې یو ماسک اغوندم. ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې د ماسک اغوستلو پر وړاندې د مقاومت له کبله تر انتقادونو لاندې و. په ټیکساس ایالت کې پرون په یوه ورځ تر اتیا